درنو دوستانو ستړي مشه د ساده رادیو یو بل خبرونه کې مزاج ملاند هر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ عموما موږ د لس بجو په خبرونه کې د ساده رادیو مجله خبرو دا د خبرونه زیاته برخه د ساده رادیو مجله ته څنګه ډ شوې خو مخکې تر دې چې د ساده رادیو مجله ته ورشو خبرونه او څو رپورټونه لرو په مخکې د دې ساده خبرونه ته تمدا د پلازمینی کابل په ګډون د افغانستان په لس ولایتونو کې د واوري ورخت د نن جمعې ورځې تر پایه پورې دوام وکړي. د ایران د قدس واک یو ځواکمن قومندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی دی او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پردیان د لیبیا وضعیت کړکیچنی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه تمدا د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په لس ولایتونو کې د واوري ورخت نن جمعې ورځې تر پایه دوام وکړي. د طبي پیښو په چارو کې د دولت وزارت ویان احمد تمیم عظیمي تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو دوو ورځو کې دغو ورختونو چاته ځاني زیان نه دی رسولی. نوموړي زیاته کړه د دې ورختونو له کبله د احتمالي پیښو لپاره ژمنی پلان له وړاندې ترتیب شوی. که څه هم د کابل اوسیدونکي د سږ کال د واورې لومړني ورخته خوښ دي او وایي له دې سره د کابل هوا ککړتیا راکمه شوې خو بلخوا دا ورختونه د افغانستان په نورو سیمو کې د خلکو ژوند له سختیو سره مخ کړی دی. بدخشان او یا هم مرکزي ولایتونو لکه دایکنډي، بامیان او غور هغه ولایتونه دي چې لرې پرتې ولسوالۍ هر کال د واورې د ورېدو سره بندېږي او ګڼ شمېر اوسیدونکي له بېلابېلو کړاوونو سره مخ دي. دا یونان د کډوالو په یو کمپ کې افغانان د شمی په سړی هوا کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کمپ یو افغان کډوال عبدل د پنځشنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس ته وویل دی وای په خیمو کې ستونزې تل ډېرې دي. څوک پوښتنه نه کوي. کورنۍ ډېرې شوي، ماشومان ناروغ دي او خلک په دې کم کې ګڼې ستونزې لري. دا مالاکاس کم د پلازمینې اتن په 15 کیلومتره کې په یو ځنګله کې موقعیت لري. جمال یو بل افغان کډوال دی چې وایي ماشومان په جلدی ناروغیو اخته شوي دي. په دې کم کې شاوخوا 2500 کډوال ژوند کوي چې ډېری اروپایي هیوادونو ته د تلو لپاره له افغانستان او نور هیوادونو ورغلي. ټاکل شوی د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره لوبډله یا د کرکټ لوبډله دوه اونۍ وروسته د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې لومړنۍ لوبه له جنوبي افریقا سره پیل کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان دا لوبډله پرون جنوبي افریقا ته رسیدلې. ښاغلی هوتک وویل
مخکې له دې چې افغان 19 کلونو لوبډله سویل افریقا ته سفر وکړي د شپږ میاشتو د دې خوا په هیواد کې دننه دوی په بېلابېلو برخو کې تمرینات ترسره کړي دي او د هیواد له بهر هم دې تمرینات درلودل. ان شاء الله چې د ختم توالي سره لوبډله تللې ده موږ به بریو چې افغان 19 کلونو لوبډله به په نړیوال جام کې د هیواد لپاره ښه لاسته راوړنه ولري. افغانستان په دې ګروپ کې ځای لري چې ورسره کوربا سویل افریقا، متحده عربي امارات او کاناډا لوبډله شامل دي.
او سم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د ایران د قدس واک یو ځواکمن قومندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا په هوایي برید کې ووژل شو. د ایران او امریکا ترمنځ تربګنۍ کې دا ناڅاپي زیاتوالی د ایران لخوا د غچ اقدام ته لاره برابرولی شي. امریکایي او ایراني چارواکو د ایران د دې ځواکمن پوځي قومندان مارک تایید کړی. نوموړی د امریکا په هغه هوایي برید کې وژل شوی چې نن سهار وختي د بغداد هوایي ډګر کې پر دوو موټرو شوی. له دې برید وروسته په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیې سمدستي په سلو کې څلور لوړې شوې. د امریکا پوز دا برید تایید کړی. پینټاګون ویلي ولسمشر ټرمپ د پنځشنبې په سهار د دې برید اجازه ورکړې وه. د امریکا پوز په یو بیان کې ویلي د ولسمشر په امر د امریکا پوز د امریکایي پرسونل د خوندیتوب لپاره د قاسم سلیمانی په وژلو پریکنده اقدام کړی. هغه د ایران د سپای پاسداران د قدس واک مشر چې امریکایي بهرنی ترهګر سازمان بولي. د عراق دولتي ټلویزیون د حشد شعبي د ملیشو سرچینو له قوله چې ایران ملاتړ کوي ویلي په دې هوایي برید کې د دې ملیشي مرستیال قومندان ابو مهدي المهندس هم وژل شوی. د ایران سپای پاسداران ځواک هم په یو بیان کې د مهندس وژل کېدل تایید کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پردي د لیبیا وضعیت کړکیچ نه وي. دا روښانه نه ده چې ولسمشر ټرمپ کومو هیوادونو یا ادارو ته اشاره باندې دا څرګندونې کړې. د سپینې ماڼۍ لخوا خپرې شوې اعلامې کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دواړو مشرانو د پنج شنبې په ورځ وروسته له هغه ټلیفوني خبرې وکړې چې د ترکیې پارلمان په یوې بیړنۍ غونډه کې لیبیا ته د ترکي ځواکونو د استولو طرحه تصویب کړه. له دې سره به ترکي ځواکونه د لیبیا په پلازمېنه ترابلس کې یو کلن ماموریت پیلوي، خو لا هم د دې ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه د ترکیې حکومت نور جزئیات نه دي ورکړي. کروشیا وایي هغه موده چې دا هیواد د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي، په دې ټولنه کې به د شمالي مقدونیا او البانیا د غړیتوب لپاره کار وکړي. کروشیا د چهارشنبې په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه د اروپایي ټولنې شپږ میاشتنۍ مشري واخیسته. د کروشیا صدراعظم اندری پلانکوویچ پرون وویل تر خپله وسه به هڅه وکړي چې پر ستونزو غالب او د هغه بهیر په وړاندې چې د 2019 کال په اکتوبر کې خبرې ورباندې وشوې خنډونه لرې کړي. فرانسې او هالند تېر کال اروپایي ټولنه کې د شمالي مقدونیا او البانیا د غړیتوب په اړه د خبرو خوانی ولا. دوستانو خبرونو ملازادی رادیو نو اوریدل، لکه مخکې مو چې ویل د خبرونې زیاته برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې ریپورټونه او خبرونه هم لرو. خبرونه مو اوریدل. په ریپورټونو کې مهم ریپورټ دا دی چې د ایران د قدس ځواک یو ځواکمن قومندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا په هوایی برید کې وشل شو. د ایران او امریکا ترمنځ تربګنۍ کې دا ناڅاپي زیاتوالی د ایران لخوا د غچ اقدام ته لاره برابرولی شي. امریکایي او ایراني چارواکو د ایران د دې ځواکمن پوځي قومندان مرګ تایید کړی. نوموړی د امریکا په هغه هوایي برید کې وشل شوی چې د جمعې د ورځې په سهار وختي د بغداد هوایي ډګر کې پر دوو موټرو شوی. له دې برید وروسته د تیلو بیې سمدستي په سلو کې څلور لوړې شوې. د امریکا پوځ دا برید تایید کړی. پنټاګون ویلي ولسمشر ټرمپ د پنج شنبې په سهار د دې برید اجازه ورکړې وه. د امریکا پوځ په یو بیان کې ویلي د ولسمشر په امر د امریکا پوځ د امریکایي پرسونل د خوندیتوب لپاره د قاسم سلیمانی په وژلو پریکنده اقدام وکړ. هغه د ایران د سپایي پاسداران د قدس ځواک مشر و چې امریکایي د بهرني ترهګر سازمان په توګه پیژني. د عراق دولتي تلویزیون د عراق د ولسی حرکت د ملیشو د سرچینو له قوله چې ایران ملاتړ کوي ویلي، په دې هوایي برید کې د دې ملیشو مرستیال قومندان ابو مهدی المهندس هم وژل شوی. د ایران سپایي پاسداران ځواک هم په یو بیان کې د مهندس وژل کېدل تایید کړي. د ایران دولتي تلویزیون د سپایي پاسداران ځواک له قوله ویلي دا کسان د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکایي هیلیکوپټرو په برید کې وژل شوي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. نتایج شوي رپورټونه وایي چې د لبنان د حزب الله ملیشي یو غړی هم په دې برید کې وشل شوی. تر دې مخکې د عراق یوې پارلماني ډلې چې د ایران ملاتړ ورسره دی ویلي وو پنځه غړي او دوه مهم مېلمانه د بغداد د نړیوال هوایي ډګر سیمه کې د دوی پر موټرو شوي برید کې وشل شوي. د العربیه شبکې رپورټ ورکړی چې د حشید الشعبي یا د عراق ولسی حرکت د ملیشو یو بل چارواکی هم د جمعې په سهار وختي دې برید کې وژل شوی. د عربي رسنۍ دا کس محمد الجابري یاد کړی چې د دې ملیشو د عامه اړیکو مسؤل قاسم سلیمانی د ایران د قدس ځواک مشرک ول. دا ځواک د ایران د سپایي پاسداران بهرنۍ پوځي مټ ګڼل کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د بهرنیو ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامل شوی. قدس ځواک په منځني ختیځ کې د ایران پلو ملیشو پر وزلو پاللو او ملاتړ کې پراخ رول لري، په ځانګړې توګه په عراق، سوریه او یمن کې. دا دی برید ریپورت په داسې وخت کې ورکول کیږي چې په عراق کې په وروستیو کې د ایران او امریکا ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې. د دسمبر میاشتې په یو دیرشمه نیټه د ایران ملاتړ لرونکو شیعه ملیشو زرګونه پلویان په بغداد کې د امریکا سفارت ته ننوتل. پر سفارت د دې برید کوونکو ویل چې دوی په عراق او سوریه کې د امریکا پر هغه وروستیو هوایي بریدونو اعتراض لري چې پکې د ایران پلو ملیشو لږ تر لږه 25 غړي وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي. وروسته راغی چې ولسمشر ټرمپ وویل تهران په عراق کې د امریکا سفارت د برید په شمول د امریکا ضد وروستیو اعتراضونو مسؤل دی. د پنج شنبې په ورځ د ایران پوځي مشرانو واشنګټن ته د پوځي اقدام د ګواښ په اړه خبرداری ورکړ. د ایران د سپایي پاسداران انقلاب ځواک قومندان حسین سلامی د پنج شنبې په ورځ وویل موږ هیواد جګړې ته نه بیایو، خو موږ له جنګ نه ویریږو او امریکا باید د ایران سره سمې خبرې وکړي. په بغداد کې د جمعې د ورځې له هوایي برید مخکې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر ویلي وو ایران او نیابتی ځواکونه یې ښایي په منځني ختیځ کې د امریکا پر ګټو د نورو بریدونو پلانونه ولري. نوموړي خبرداری ورکړی و چې که په دې اړه کافي خبرداری ترلاسه کړي د امریکا متحده ایالات به اقدام وکړي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو د افغانستان په اړه یو رپورټ راخلو. په هلمند کې یو سوداګر په شخصي لګښت بې سرپرسته ماشومانو ته وړیا ښوونځی پرانیستی. په لښکرګاه کې د دې ښوونځي زده کوونکي د ورځې نه بلې ته ډیریږي. که څه هم په دولتي ښوونځیو کې زده کړې وړیا دي، خو د عمري په نوم د عصري زده کړو ښوونځي څخه د ښه کیفیت په خاطر د زده کوونکو د کورنیو غړي خوشحاله دي. الیاس تایی په اړه رپورټ لري.
د ورځې لس بجې دي، ماشومان هم د تفریح په دې څو دقیقیز وخت کې لوبې کوي. په یوه بیخي تک شنه ماحول کې د نجونو د جامو پرته د هلکانو جامې شنې، چوکۍ په ښوونځي کې هوار فرش او پر دیوالونو لګول سوي پردې هم شین رنګ لري. که زما وای ضرور به مې پرې د شنه ښوونځي نوم ایښی وای، خو د عمري د عصري زده کړو په دغه ښوونځي کې د هغه ماشومانو دپاره چې پلار یا د کورنۍ نور غړي په جګړو او بېلابېلو پیښو کې د لاسه ورکړي وي، د تفریح پر مهال دا تر ټولو کمیافته د ساتیرۍ شیبه ده. د حاجي محمد عیسی عمري لخوا په جوړ سوي دغه ښوونځي کې د زده کوونکو شمېر زرو تنو ته رسېږي. زده کوونکي اکثره هلکان دي، خو اوس یې یو بل ښوونځی یوازې نجونو ته چې د دوی په خبره ټولې چارې به یې د ښځو لخوا اداره کېږي هم پیل کړی دی. د دې ځای زده کوونکي چې ډېر واړه دي پستې خبرې کوي. په دې پوهیږي چې ښوونځی ښه ځای دی او د دوی ټولو غوښتنو ته رسیدګي کېږي.
محمد وارث دوی الف د درس لپاره چې ښه یې زده کړو، داسې لپه کوڅو کې باید ورنه ګرځو او ښه ادب مکتب ته په دې راځو چې ښه ادب زده کړو.
دلته چې یو شی زده کړو، یعنې چې په غټوال کې د انجینر سو، ډاکټر، پولیس سټیشن سو، په موټر کې ځم راځم بره د اودس ته زده کوم، په کور کې لمونځ کوم، دا خوا بره بجې ګوم، کوو بجې حرکت رکوم، خپل دکان خلاصوم، کوو اتنی مې سولې خپل مکتب ته راځم درس وایم.
اسما دوه میلی خمازمالته پرسیم که دغه سم دی درسونه سم دی او زم دی رای که مالیمان هم درسی دی او درسی سبق رتو وی
تاو تو غاری چی پاینده که چیستی؟
دکتر.
په هلمند کې تر دواله کډیر ماشومان په مرکز او ولسوالیو کې ښوونځیو ته ځي. تر لشکرګاه، ګریشک او مرکزی دوو ولسوالیو پرته په نورو ټولو سیمو کې د ښوونکو په شمول د زده کوونکو حاضري او د درس کیفیت نسی تضمین کېدلی، خو د عمري د عصري زده کړو په دغه ښوونځي کې د شاملو زده کوونکو کورنۍ خوشحاله دي. دوی وایي د دولتي ښوونځیو په نسبت دلته د ماشومانو په زکاوت کې د پام وړ تغییر راغلی دی.
زما نوم سیف الله دی، موږ ډېر خوشحاله یو. له دې مکتب څخه ډېر ښه درسونه ورته وایي. مخکې ما یو ځای بل ځای دغه هلک خو ما ته معلومه ده چې کور ته به راغلی یا به کان ته راغلی، خپل درسونه بیا نه کتل، نه بیا ویله، نه بیا خارج شله. نو اوس چې په دا مکتب کې دی چې راشي ما سر خلاصېږي، یو خو خپل کتابونه د شپې را واخلي ګوري، او بل په دوکان کې ګوري، او بل دازه پښتنې یو شی ځینې وکړم. دی ډېر پرمخ تللی اما خط و په دغو کې بیا د وره کې د امتحان ده کې راښکاره کې په هغه کې هم بس ښه نمرې درکړي، ښه مخته تللی.
که څه هم د ښوونځي انګړ چې دم ګړی په یوه پراخ اپارتمان کې دی ګرم دی، خو د ادارې خونه لوی لوی کلکلان لري. یوه وړه بخاری چې د څلورو څخه یوه ستنه کار هم نه کوي په دې خونه کې د هلمند وچ یخ نسي ماتولی. د یوه ګیلاس شین چای تر چښلو وروسته مې د ښوونځي د مدیر څخه د کتابونو او کرتاسې پوښتنه وکړه. د ازادۍ راډیو ته وویل حتی کلام او کتابچه هم زدکون کو ته وړیا ورکوي.
په عمری داسری علوم او خصوصا شونځي کې چې په لنترنه هم ټولګي پورې یعنی متوسطه دی جواز لري، موږ یتیم شاګردان زتیم زکون کې اوا کسان چې بندیان وي او د سرپرست یا غز زکون کو ته او هغه زکون کې چې پلرونه معتاد دي او یا مایوب دي د خپل اولادونو د تعلیم وسنه لري هغه ته زکړه ورکوو. د دې شونځي تقریبا 90% زدهکوونکی یتیم، غریب او بېوزله ماشومان دي. د دې سره سربیره په دې شونځي کې دغه یتیمان چې وړیا زده کړې ورته ورکوو، لکه یتیم، غریب او بېوزله، هغوی لپاره ترانسپورټیشن هم شته چې دا ماشومان د کورونو څخه